په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده چې ومو ورځ پروګرام په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. السلام علیکم. د دوشنبه ورځ ده، د غویي استور یو دیرشمه د می میاشتې شلمه. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخه ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. حقا سرخیل بتکه چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنوی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي لیږدول، پرون د خراب هوا له کبله د ایران په شمال ویدیس کې نسکور اسوه. ابراهیم رئیسی په آذربایجان شرقی ولایت کې چې له آذربایجان سره څیرمه پروت دی، د قیس قلعه سی په نوم د اوبو یو بند پرانیست چې په دغو مراسمو کې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم برخه درلوده. د نسکور سوي الوتکې د ځای ځایګي معلومولو لپاره تېره شپه هم د ژغورنې او د تري تم سویو د موندنې عملیات روان وو. تفصیل وروسته. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه په بامیان کې پر بهرنوی سیلانیانو د حملې مسؤلیت ومانه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې داعش په خپل ټلګرام کې د دې حملې مسؤلیت منلی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی تیره شنبه ویلي و چې د بامیان په مرکز کې نامعلومو وسلوالو د دریو بهرنیانو په ګډون شپږ کسان د جمعې مازدیګر ووژل او د څلورو بهرنیانو په ګډون اووه تنه نور ټپیان کړل. هغه زیاته کړه چې د دې پیښې په تړاو اووه کسان نیول سوي دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې وژل سوي بهرنیان د دغه هیواد وګړي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه هم د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. دغه ادارې پرون یکشنبه په یوه اطلاعیه کې لیکلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور کې نن د نسبتا سختو اورښتونو، تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو بهیدلو اټکل سوی دی. ویل سوي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د اورښتونو اندازه له 15 تر 25 ملي مترو پورې اټکل سوی ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په ډله ییز ډول له پاکستانه د افغانانو ستنېدلو په افغانستان کې هر ماشوم ته د ګزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره رسېدل پیچلي کړي دي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه تورخم دروازې ته د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د مشر سټیفن لاوریر د سفر خبر ورکړی. لاوریر په تورخم کې د یونیسف له کارکوونکو سره په کتنه کې د پولیو وایرس له منځه وړلو لپاره پر نورو اقداماتو خبري وکړي. دا مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګزند یا پولیو ناروغي پکې لا هم ختمه شوې نه ده. طالبان وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې په سولې او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیالې روزمیری دی کارلو سره د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا او ترکیب بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او ملګرو ملتونو پر اړیکو هم بحث وسو. د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر هم په یو خبر پاڼه کې خبر ورکړی چې شغلی کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا پخواني مشر عبدالله عبدالله هم پرون کابل کې له روزمیری دی کارلو سره د دوحې پر را روانه غونډه او نورو مسایلو بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه په مارچ میاشت کې ویلي و چې د دوحې د درېمې غونډې لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره د دوحې دویمه غونډه د فبروري میاشتې پر 13 او 19 سوي وه چې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د غزې په مرکزی برخه کې د اسرائیل په تازه هوایی حمله کې ووشت کسان وژل سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. پرون یکشنبه د غزې په شمال کې د حماس ډلې خلاف د جګړو شدت زیات شوی و. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل رهبران په دې اړه چې تر جګړې وروسته به څوک پر غزه واکمني کوي سره ویشلي دي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د خپلې جنګي کابینې د دوو نورو غړو لخوا هم انتقادونو سره مخامخ دی. د هغه عمده سیاسي سیال او د ملي اتحاد د ګوند رهبر بینی ګنز خبرداري ورکړي که د جون میاشتې تر اتمې داسې یو پلان برابر نسی چې د غزې په باب نړیواله اداره هم پکې شامل وي، دی به له حکومت څخه ووځي. دا څرګندونې داسې وخت سوي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان پرون له نتنیاهو او د اسرائیل له نورو مشرانو سره په کتنه بوخت و. د بریتانیا دفاع وزیر ګراند شاپس پرون یکشنبه وویل چې د چین او روسیې د ولسمشرانو د ډیپلوماتیکو اړیکو د تازه پیاوړتیا په باب ډیره اندېښنه لري. د هغه پوینه د شی جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د اړیکو د غژبرتیا دیموکراسي ته یو ګواښ پیش کړی دی. د برېټانیا دفاع وزیر دغه هیواد سکای نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي په دې باب ځکه اندېښنه لري چې چین او روسیا هغه دوه هیوادونه دي چې پر دیموکراسي باور نه لري. دبداصل کې ده چې د چین او روسیې ولسمشرانو تیره پنجشنبه په خپلو منځونو کې د شراکت د نوي عصر رامنځته کولو ژمنه وکړه. د افریقا د لویدیز له نایجیر هیواد څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځواکونو وتل پیل سوي او د سپتمبر تر 15 به بشپړ سي. د امریکا د دفاع وزارت او د نایجیر د چارواکو ترمنځ تر څو ورځنیو خبرو وروسته نایجیر او امریکا په ګډه اعلامیه کې پرون یکشنبه وویل چې دوی د سرتیرو د وتلو پر سر سلا سوي دي. کله چې نایجیر په دغه هیواد کې د 1500 ډیره امریکایي سرتیرو حضور غیر قانوني وباله د دغو سرتیرو د وتلو بهیر پیل سو. د دوه امریکایي پوځیانو شمیر 1500 تر رسیدي چې هلته د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په عملیاتو کې همکاري کوله. په نایجیر کې پوځي واکمنانو د 2023 د کال په جولای میاشت کې تر کودتا وروسته پر قدرت ولکه ټینګه کړه او په مارچ میاشت کې له واشنگتن سره د پوځي همکاریو موافقه پسخه کړه. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پانل لوستلای سي azadiradio.com ته ورسی. ورزو د دې یو ساعت خبرونه د راپورونو برخه ته. د څو ساعتونو له تیرېدو وروسته هم د ایران د ولسمشر، د بهرنیو چارو د وزیر او نورو حکومتي چارواکو د برخلیک په باب معلومات نشته چې ترخی الوتکه یې پرون نسکور سوه. تر بغلان، غور او فاریاب وروسته دایکنډي کې هم سیلابونو زیات زیانونه اړولي. په بل راپور کې په کونړ او نورستان کې هم سیلاب ځپلي وایي چې زیات زیانمن شوي دي.
غار خوې شوې دي په سړک باندې او ډېر مشکلاتونه پیدا شوي دي په دې منطقه کې.
د خوندیتوب نړیوال بنسټ وایي چې افغانستان کې د غیر دولتي بنسټونو د کارکوونکو په وړاندې 240 بیلابیلې امنیتي پېښې ثبت شوي. پکتیکا کې د کتاب لوستنې کلتور پراخ شوی.
لوستي کسان زیات شوي دي. تبن چې د اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوم ورځ پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. دا هم په ایران کې د هغې څرخیل وته کې د نسکوریدو په باب راپور چې د نړۍ د اکثرو رسنیو د سر موضوع ده. هغه څرخیل وته کې چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي لیږدول پرون د خرابې هوا له کبله د ایران په شمال لویدیځ کې نسکور سوه. ابراهیم رئیسی په آذربایجان شرقی ولایت کې چې له آذربایجان سره څیرمه پروت دی د قیس قلعه سی په نوم د اوبو یو بند پرانیست چې په دغه مراسمو کې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم برخه درلوده. د نسکورسی ولوته کې د ځای ځایګي معلومولو لپاره تیر شپه هم د ژغورنې او د تاریخ تمسویو د موندنې عملیات روان وو. د غلوتکه تبریز ښار ته روانه وه چې د آذربایجان شرقي ولایت جلفا ښار ته څیرمه. د هغه څه له کبله چې د ایران دولتي ټلویزیون خرابه هوا بللې ده اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې د غلوتکه له یوې غرنۍ او ځنګلي سیمې د تیرېدو په حال کې نسکوره سوې ده. د ایران حکومت ویلي چې دغه الوتکه د دریو الوتکو په کاروان کې شامله وه او دوی نوري الوتکې په خوندیتوب په تبریز کې کښته سوې دي. تر پیښو وروسته په تیارې کې هم د ژغورنې ډلو په داسل کې چې باران ورېدی او لړه یو غبار خپور وو د پلټنې عملیات جاری وساتل. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی پرون خبر شبکې ته ویلي وو چې سیمه ډیره تیاره ده او له دې کبله د نسکورسي وی څرخیل وته کې لټون ګران کار دی. ایرینا خبری ایجنس هم د پیښې له سیمې راپور ورکړی وو چې خراب هوا د سیمې خرابې لارې لړې او بارانونه د دې سبب سوي چې د پلټنې او ژغورنې ډلې لا د الوتکې په موندلو بریالي نسی. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د نسکورسي وی الوتکې له یو مسافر سره تماس نیول سوی او د الوتنې یوې عملی د وضعیت په باب هیله مندي شولې ده. خو د الوتکې د نور سورلي د وضعیت په باب نور جزئیات نه دی ورکول سوی. دولتي ټلویزیون وروسته راپور ورکړی چې الوتکه موندل سوی خو د ایران سری میاشتې ټولنې وروسته دا راپور رد کړ. د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې د ایران د سپای پازداران قومندان دولتي رسنیو ته ویلي چې د الوتکه د وی سورلي د ټلیفون سیګنال کشف شوی او د سپا غړي د پیښه د ساحې پر لوري د تک په حال کې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی دولتي ټلویزیون ته ویلي چې د ژغورنې بیلابیل ډلې د ساحې پر لوري د تک په حال کې دي، خو د خرابې هوا له کبله شي څرخی الوتکې ته د دوی رسیدل وخت ونیسي. د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای تېره شپه ویلي هیله مند دی چې ولسمشر رئیسي او ملګري یې د ملت غیږې ته راستانیسي او ټول دي د هغوی د سلامتۍ دعا وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په ویلامه کې ویلي هیله لري چې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د ترخی الوتکې د لټون عملیات نتیجه ورکړي او هغه او ملګري یې وژغورل سي. د عراق، ترکیې، روسیې، آذربایجان او ارمنستان په ګډون ګڼو هیوادونو د پلټنې په عملیاتو کې د همکاري ژمنه کړې ده. روسیې هم اعلان کړی چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی د ترخی الوتکې د موندنې په عملیاتو کې د همکاري لپاره د ژغورنې ډله ایران ته لیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته وویل موږ د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د څورلي د ترخی الوتکې د احتمالي سختې ناستې په اړه راپورونه په دقیق ډول تعقیبوو. هغه زیاته کړې موږ به په دې وخت کې نوره تبصره ونه کړو. د امریکا د ولسمشر ویان دی کارن جان پیر هم پرون رسنوی ته ویلي چې ولسمشر جو بایدن ته د وضعیت په اړه معلومات ورکول سوي، هغه نور جزئیات نه دی ورکړي. د اروپایي شورا مشر شارلز میشل هم ویلي چې دوی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د ترخی الوتکې د پیښې راپورونه او خبرونه له نږدې څاري. توندلاری د شپېته کلن ابراهیم رئیسی په 2010 میلادي کال کې د حسن روحانی په وړاندې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ماتې خوړلې وه، خو په 2021 میلادي کال کې د ایران د ولسمشر په توګه وټاکل سو. په راپور کې مو اوریدل چې په ایران کې لا هم د هغې څرخی الوتکې د موندنې او د سورلي د ژغورنې عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې چې پرون په آذربایجان شرقي ولایت کې نسکوره سوه. په الوتکې کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي وو. ایرانی چارواکو د الوتکې د نسکورېدو علت خرابه هوا او هلته خپره سوې لړه یا غبار ښوولی دی. تېره شپه هم د ژغورنې او پلټنې عملیات روان و، خو تر اوسه د څرګندې نتیجې په باب څه نه دي ویل سوي. په واشنگټن ډي سي کې مې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو د نسکورو سوي الوتکې موندلو ولې دومره زیات وخت ونیوي.
مهمه مسله دا ده چې د حادثه یو طبیعي حادثه نه معلومیږي، ځکه ته یو څو ډېرې جدي پوښتنې ویلاړې دي. یو پوښتنه دا ده چې د یو ملک ولسمشر یو لوړ پوړی هیئت چې یو ځای ته په رسمي سفر ځي، هغه ولې یو هلیکوپتر؟ معمولا هغه سره دوه یا درې نور هلیکوپتر سکورت کوي هغوی، او ده سره بل هیڅ هلیکوپتر نه و، تنها د یو هلیکوپتر کې دی لاړ. دا یوه ډېره جدي پوښتنه ده. دویم دا ده چې کله چې هوانوردۍ وزارت او هوایی میدان تخنیکی کسان په دې پوهیږي چې په کومې ساحې کې هوا حالات څنګه دي او بیا چې ولسمشر په هغې مسیر سي څنګه د دې پرواز ته اجازه ورکړل شوه، سره دې چې پوهیږي چې هوا حالات په دې مسیر کې څه رقم ته دي. دا دوه. دریمه پوښتنه دا ده چې دغه یو داخلي سفر او په داخلي سفر کې د بهرنیو چارو وزیر څه کول، عبداللهیان څه کول په دې داخلي سفر کې؟ څلورم جدي پوښتنه داره چې د دې حادثې سره سم په دې ټوله منطقې کې موبایلونه بندیږي، تماسونه بندیږي، انټرنیټ بندیږي، ساتلایت، رادیو، مخابرات ټول ډسکنکټ کیږي، ټول بندیږي او دا هم فعال نه وي. دا ټول جدي پوښتنې دي چې نمایندګي د دې کوي چې دا یوه طبیعي حادثه نه وه.
وحدت یار صاحب، که په دې پیښه کې د ایران د ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو حکومتي چارواکو وژل تایید سي، پر سیمې به یې اغیز څه وي؟
مخکې د دې نه چې دغه حادثه په سیمې نه تاثیر وکړي، دا به په داخل د ایران نه جدي تاثیر وکړي. جدي تاثیر په داخل ایران داره چې دلته به د سیاسي قدرت یوه تشه رامنځته شي، او د دې تشې ډکول دا یو ستونزمند کار ده په لنډمهاله کې. دویم دا ده چې ځینې هیوادونه چې د ایران سره په تقابل کې واقع دي، هغوی به د دې تشې نه استفاده وکړي، کوشش به وکړي چې په داخل د ایران کې په یو نوی انارشیزم یا ګډوډۍ ته لمن ووهي او ګډوډي رامنځته کړي. په دریم قدم کې بیا په سیمې تاثیر داره چې په هغه منځني ختیځ کې چې د ایران ورته د محور مقاومت ورته یي، یا هغه ډلې چې په داخل د منځني ختیځ کې ایران پلوي ډلې دي، د اسرائیل په مقابل کې یا د نورو په مقابل کې هغوی په جګړې بوختي، د هغوی مرال به ضعیفه شي. مثلا د حماس، حزب الله، جهاد اسلامی دله، هوتیان، عام دست این دوره دله چیدی، اغوی با پولن محاله که دی دوی روحیه و مرال به ضعیف شی، زکه چی دی داخل دی ایران که سپاه پاسداران یا نور کرده چی دوی در حمایت کهوی، اغوی با دی رئیس جمهور او دی حیات دی حادثه پدیری بسره مصروف شی.
د پلټنې او ژغورنې د عملیاتو ځنډېدل په دې برخه کې د ایراني چارواکو کمزوري شي که فکر کوي چې په دې مسله کې نور موضوعات هم شامل دي؟
مخکې دینه چې په دې فکر وکړل شي چې آیا ایران حکومت د دوی دغه ناتوانی ده چې دوی تر اوسه پورې دغه حیات پیدا نشو کړلی. مهمه دا ده چې دغه حادثه اوس هم وخت شته چې ولیدل شي چې دغه حادثه آیا د دوی پیدا کېدل امکان لري که د دې په استفاده سره دوی مثلا کوم حکومت یا کوم استخباراتو د ځان سره وړي دي، یا یې کوم ځای کې وژلي دي، او چې بیا د مرګ د پیدایښت امکان هم نه وي، او که د دوی سرنوشت څه شي کې بیا د هغې صورت کې بیا معلومیږي چې سړی پوه شي چې د دوی دغه د عملیاتي تیم ضعفوالی خیی او که څه مشکل و سره دې چې ایران هم تکنالوژی لري، سره دې چې ایران هم هوایي ځواک لري، سره دې چې ایران هم قوي تیمونه عملیاتي تیمونه لري، او دې ترڅنګ سره ترکی هم همکاري کړې ده، هغوی هم درون استفاده کړي دي چې پاسنه کو کول شي ساتلایټ د لارې دوی پیدا کولی شي. نو دا بیا هغې سي مربوطېږي چې یو ورته سرنوشت پیدا شي، بیا معلومه شي چې ویلې دا بایستدی شو چې دوی ځنډ وکړو.
په واشنگتن ډی سی کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار و له ازادي راډیو سره په خبرو کې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتا ته
په ځینو شمالي ولایتونو کې تروي جوړونکو سیلابونو وروسته په دایکنډي کې هم تازه سیلابونو تر 200 زیات کورونه تخریب کړي او خلکو ته نور زیانونه اړولې دي. اخوا په فاریاب کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمېر زیات شوی او د دغه ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د هوا له سمېدو سره به سیلاب ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسول سي. په غور ولایت کې هم د مړو شمېر اویا ته زیات شوی، خو ګمان کېږي واقعي شمېر تر دې زیات وي. تفصیل لیسمت څاروان نه
په داسال کې چې د افغانستان د شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځ له زیاتو برخو د ویجاړونکو سیلونو خبرونه ورکول کیږي، په دایکنډي ولایت کې هم د سیلونو له کبله د مالی زیانونو خبرونه خپره شوې دي. باختر دولتي اژان چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون د دایکنډي لپاره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د یو مسؤل علي انور فهیم په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغو سیلونو له تېرې جمعې په سنگتخت، میرامور، اوشترلی، شهرستان او پاتول وسوالیو کې د استوګنې شاوخوا 200 کورونه او کرنیز ځمکې د اوبو سرچینې او سړکونه ویجاړ کړي دي. په دایکنډي کې د انساني مرشو بل راپور نه ورکړی شوی، خو په فاریاب او غور کې بیا د سیلونو له کبله د مړو شمېر زیات شوی دی. په غور کې طالب چارواکو پرون ویلي چې د مړو شمېر اویا ته رسېدلی، مخکې یوازې د 500 کسانو مړینه تایید شوې وه. په همدې حال کې په فاریاب کې هم د شنبه په ورځ د 300 کسانو او پرون یک شنبه د 65 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د والی ویندوی عصمت الله مرادی ازادي راډیو ته وویل تر پرون پورې د خرابې هوا له کبله نه دي توانېدلی چې په څرخکه کې بار بشري مرستې بل چراغ ولسوالۍ ته چې سیلونو ډېره ځپلې ده ورسوي.
تو به هنوز ما نتونستیم که موفق به پرواز شویم، چون که واجه تا وقتی کمی وخیم است. تر اوسه په الوتنه نه یو بریالي سوي، ځکه هوا لږ خرابه ده. کله چې د هوا وضعیت ښه سو، سمدلاسه به له خپل ټیم سره، له خوراکي موادو او نورو هغو شیانو سره چې په وس مو دي، بل چراغ ته ځو او د خلکو مرسته به کوو. نړیوالو بنسټونو او خیریه ادارو د شنبې په ورځ حرکت کړی، د زیانمنو سوو کسانو سروې کړې ده. له نړیوالو خیریه بنسټونو غواړو چې نورې لومړنۍ مرستې هم برابرې کړي.
په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې موسسې یا سیف دی چلډرن پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، په فاریاب کې د دوی تازه جوړ شوي روغتیایي مرکز د ورځې له 150 تر 170 کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ساور میاشتې په 1 په بغلان کې هم سخت سیلونه بهیدلي وو چې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې سبب شوي وو. د افغانستان په سیل ځپلو ولایتونو کې خلکو شکایت کړی چې لا هم بیړنۍ مرستې نه دي ورسره شوي او لا هم په نړېدلو کورونو یا هم تر ونو لاندې شپې سبا کوي.
موردل چې په ځینو شمالي ولایتونو کې تر ویجاړونکو سیلابونو وروسته په دایکونډي کې هم تازه سیلابونو تر 200 زیات کورونه تخریب کړي او خلکو ته ډول ډول زیانونه اړولې دي. دغه سیلابونو د افغانستان په نورو برخو کې هم خلک زیانمن کړي. په نورستان او کونړ کې هم سختو بارانونو او سیلابونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې. سړکونه، لارې، ګودرې او ځینې پلونه یې هم زیانمن کړي چې خلکو ته یې په تګ راتګ کې ستونزې پیدا کړي.
په کونړ او نورستان کې بارانونو او سیلابونو ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي بارانونو او سیلابونو کورونو، کرهڼیزو ځمکو، باغونو او عمومي لارو ته کافي زیانونه رسولي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو حاجی جمعه ګل او عبدالقادر کریمزی ازادي راډیو ته وویل
دا فرعي سرکونو کې خو بيخي ستونزه زیات ده. په هر درو کې د باران دی وجه نه ډېر تیږي او غر خوې شوی دی په دې سرک باندې او ډېر مشکلاتونه پیدا شوی دی په دې منطقه کې. ټول هر ځای کې دا مشکلاتونه شته.
بارانونو وجه بعد سیمه کې دا غټ غټ تیږي خوېږي، ډېر ستونزې سره مخامخ دي نو او ډېر مجبور دل د خلک راته دي او ډېر مظلوم خلک دي.
د کونړ اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سر ټکه. بیا وایي د تیرو بارانونو او سیلابونو ورانې ویجاړې لا پر ځای پرتې دي. زیانمن شوي بې سرپناه او بې مرستو ژوند تیروي، خو دا د نورو زیاتو بارانونو او سیلابونو راوتلو لړۍ پیل شوې ده. دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې په دې سختو او له ستونزو ډکو حالاتو کې ورسره مرسته وکړي او کومو لارو کې چې اوس هم د ترافیکو پر وړاندې خنډونه شتون لري باید هغه له منځه یوسي او سرکونه د موټرو د تګ راتګ لپاره چمتو کړي. په یادو ولایتونو کې چارواکي وایي د عمومي لارو نه بندېدو او د کوچنیو لارو خلاصون هڅې کوي. په ویانای چې د بارانونو او سیلابونو لړۍ لا دوام لري او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مشر قدرت الله معاز ازادي راډیو ته وویل
تیرو سیلابونو په وجه باندې د کونړ ولایت عمومي ټول سرکونه په کافي اندازه باندې خراب شوي دي او مشکلات پکې پیدا شوي دي. کوم سرکونه چې د فایده می وزارت مربوط سرکونه دي هغه داس بند لارې هنه لرو، ټول لارې موږ د ترافیک په مخ باندې خلاصې کړې دي، مشکل کې نشته دی. اوس هم زیاتې ستونزې شته، د بارانونو لړۍ هم دغه تاسو موږ وینو جاری ده، خو لګي خپل توان طاقت سره کوشش کو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه.
د دوی په خبره چې د سرک یوه برخه پاکه کړي، په بل کې لغره یا تیګې را خوېدلې وي او یا سیلاب له خټو او ګټو ډک کړې وي. د کونړ او نورستان اوسیدونکو د بارانونو او سیلابونو له امله ورته د وختو مالی زیانونو او د سرکونو بندوالي او تخریب څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په شمال کې له تیرو څو ورځو پرله پسې بارانونو او سیلابونو په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې 422 تنه مړه کړي او یوازې په بغلان کې 1413 تنه ټپیان کړي دي. په ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرهڼیزه ځمکه، باغونه، د پلونو او سرکونو په ګډون غنی حیاتی زیربناوی ویجاړی کړی دی.
را پورونه مرکی او اوریدونکو،
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ په پار د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندرتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼ اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنې د دود د عامولو لپاره د دا ډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګې د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې یونې د مانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼ اندي او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي عبدالباری نعیمی مشال راډیو ته وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام سوی دی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله ده چې تر پخوا ښه سوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستې کسان زیات سوي دي. طبعاً چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجي اسلام ویل ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو چې دا آزاده مطالعه خو ډېره مهمه ده، تر څو پر یو شاګرد وکولای سي له هېواد چې خبر سي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر سي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه بندی وکولای سي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې پخوا یې هم په مرکز او ولسوالیو کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل که څه هم د کتابونو لمانځنه د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې له مخکې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د خوندیتوب نړیوال سازمان وی دروان کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان کې د نادولتي بنسټونو د کارکونکو په وړاندې د څلوېشت بېلابېلې امنیتي پیښې ثبت سوي. د سازمان د ځینو هیوادونو په اړه د 2024 کال د لومړیو دریو میاشتو د خوندیتوب او لاسرسي اړوند یوه سروې خپره کړې او زیاته کړې ده چې په دې موده کې افغانستان کې د غیر دولتي بنسټونو 13 کارکونکي د طالبانو د حکومت لخوا نیول سوي هم دي. عبیداس بوجمی او نور تفصیل.
INSO د خوندیتوب نړیوال سازمان چې له غیر دولتي موسسو څخه ملاتړ کوي وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د نادولتي موسسو د کارکونکو پر وړاندې دوچلویخ بېلابېلې امنیتي پېښې شوې. دغه سازمان د سېشنبې په ورځ د یو شمېر هېوادونو په اړه د 2024 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د خوندیتوب او لاسرسي په اړه یوه سروې خپره کړه او وی ویل چې په دې موده کې د طالبانو د حکومت لخوا د غیر دولتي ادارو د کارکونکو د نیولو 13 پېښې ثبت شوې دي. د دې سازمان په وینا دا په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره تر ټولو عام ګواښ دی. په خبر پاڼه کې راغلي دغه پېښې چې وسلوال بریدونه، نیول، غلاوې او ګواښونه پکې شامل دي، تر ډېره په هلمند، هرات، کابل، تخار، کندهار، نیمروز، کندوز، پکتیا، بغلان او ننګرهار ولایتونو کې شوي دي. INSO وایي چې د کارموندنې تدارکاتو او همدارنګه د قراردادونو او پروژو تمویل کوونکو په برخه کې د پریکړو د ګډون په موخه د د طالبانو د حکومت له وزارتونو څخه د غیر دولتي بنسټونو غوښتنې زیاتې شوې دي. د انجیوګانو د دغه ملاتړي سازمان په وینا طالبان به په راتلونکو میاشتو کې خامخا د غیر دولتي موسسو په چارو کې لاسوهنې ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو نوموړي مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې په افغانستان کې د یو شمېر غیر دولتي موسسو یو شمېر مسؤلین ادعا کوي چې دوی له ډېرو محدودیتونو سره مخ دي او طالبان هڅه کوي چې د پروژو ګټه ځان خواته راواړوي. په افغانستان کې د یو مدني بنسټ مشر د نوم د نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
طالبان وایي چې زموږ خلک په پروژو کې استخدام کړي، کله چې د دوی خلک استخدام شي نو د مدني بنسټونو خپلواکي له لاسه وسی. بیا که د دوی خلک ونه ګمارل شي دوی وایي د پروژو ګټه اخیستونکي باید مشخص وي. که هغه هم نه وي نو د پروژو په کارونو کې لاسوهنه کوي او هڅه کوي د خپلو ګټو لپاره د پروژو لاره بدله کړي.
بلخوا د یو سوداګریز شرکت خاوند چې نه یې غوښتل خپل نوم او د شرکت نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
فعلا مشکلات ما زیات است. یکی بخش کار
اوس مهال زموږ ستونزې ډېرې دي. یو دا چې زموږ یو شمېر کارکوونکي شته چې ستونزې لري او نشي راتللی، او له بلې خوا موږ نشو کولی چې ښځینه کارکوونکي وګمارو. دوی وایي یوازې نارینه دی په کار وګمارل شي، که څه هم کارمندان په وزارت او حوزه کې ثبت دي، خو له دې سره سره هره ورځ د دوی طالبانو استخبارات راځي، خلک بندیان کوي، وهی ډبوي. ما په خپل څو کسان ولیدل.
دا په داسې حال کې د شې ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم درېونه وړاندې په خپل راپور کې ادعا کړې و چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بشري مرستو د ویش په بهیر کې مداخلې لا هم دغو مرستو ته د لاسرسي د کمیدو یو مهم لامل دی. یونیسف په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په حواله ویلي و چې په تیر مارچ میاشت کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو په بهیر کې د لاسوهنې او بندیزونو 144 پیښې ثبت شوې دي.
په انستاګرام کې ازادي راډیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وما ورځ دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه، زه سید شنوارم او لوی وی متفاوت زاویې د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي و مرسته مهر کله کوم. نن خبرېږي چې د اورزګان ترینکوټ کې یو کس له څلور ودونو یو شپه تاولادونه لري، خو رزق تیاریان دي. کندهار کې د اوخمرغانو په فارمونو هم خبرې درته لرم. یو وخت د سیاستوالو د ورستنې دوه او بیا نیول کې دوه په تړاو هم ځنی مهم ټکي شته. دریو کالو کې د طالبانو په لاس د ملي ځواکونو د څوېمه چورلکه د سقوط کیسه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکي. ملګرو ملتونو کې د رائے له حق نه د افغانستان محرومېدل سره لدی چې طالبان د ملګرو ملتونو څوکۍ ته پته مدي، خو په دغه سازمان کې د جمهوریت له پرځای پاتې او موجوده استازي نه هم د رائے حق واخیستل شو. افغانستان له دریو کالو راهیسې د وضعیت فیس نه دی ورکړی.
متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو ټوټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوه رسمي تعامل د افغانستان دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري. که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي، افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی.
د بغلان سیلاب ځپلي او غم انګیز او پریشانه حال ناورین درانه مالی او ځانی تلفات اړولي. طالبانو ایله د مړو د کفن او تدفین کمیسون ورته ټاکلې، د نړۍ مرستې کمرنګ او ځان یې بې پامه نیولې.
پیسې مزې چې نو خوراکي توکي سنه پیسې سره نه سپري سره چې نه سړي وروړه پیدا لا کو کې ګرځي وو
دیګای یا سلطان هم نه ساز ګردن هم نه بیخي تباو برباد شې. محمد
وسو شپږ دې کس هیوادوال سرسری او ستی زخمیان سوي دي. تقریبا 8800 نیوز کورونا په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي.
د خلکو په نارضایتۍ د طالب مشرانو سره خلاصېدل د معرف وزیر او څو نورو چارواکو یې اندېښنه ښودلې چې په شاخرچیو ډېرو ودونو او اقتدار کې په مصروف پاتې کېدو به ولس ته هیڅ مخ ونه لرو.
صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې مشکو څوک به ورتلای نه شوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه شوی ورسره کولی. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي.
او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د آزادۍ لاریونونه د سردار امان کشمیری په مشرۍ دغه لاریونونه وروسته لاغې د آزادۍ په انقلاب واوښتل چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې درې ځایي کسان ووژل شول. وایي پاکستان باید پوه شي چې دا وزیرستان نه دی.
دا ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي چیرنو،
اقتصادي باسونو،
بشري حقوقو،
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفیو لاستان اگزه خراغ لاستوین. که څه هم تیرونه د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبله کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره تر ډیره بریالي بحثونه او رایا چونه وشوه، خو بلخوا دغه سازمان له افغانستانه د رای ورکولو حق له دې عمله واخیسته چې په وینا یې افغانستان له دریو کالو راهیسې د خپل غړیتوب $600,000 نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د قانون په اساس هر غړی هیواد چې تر دوو کلونو په زیاته موده کې د خپل غړیتوب پیسې ورنکړي د رای د ورکولو حق یې ځنډول کیږي. په دې مسله باندې خبرې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل دا کومه سیاسي مسله نه ده او د افغانستان د رای ورکولو حق پکې له دې عمله ځنډول شوی چې درې کاله وشول کلنی $600,000 حق الوزیت نه دی داخل کړی. خو له دې هر څه سره سره بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې د وینا، نظر ورکولو او د ګډو پرېکړو لیکونو د وړاندیزونو حق لري. سچینې ازادۍ راډیو ته ویل د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنی فیس $200,000 دی او داسې لارې چارې شته که ملګرو ملتونو ته قناعت پرې ورکړل شي دا ستونزه حل کېدای شي. د افغانستان تر څنګ اکوادور، کوموروس، سومالیا او وینزویلا هم د رای ورکولو له حق نه محروم شوي دي.
په دغسې یو حالت کې به د افغانستان سخت زیان مومي. هغه که د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د موقف مسله ده که په نورو سازمانونو کې خبره ده، اصلا خبره به ډېره معنا نه لري کله چې یو څوک استازی هم واوسیږي که هغه حتی د رایې ورکولو حق هم ولري خو چې په کور دننه باندې هغه دولت نه لري او دولت هم مشروع نه اوسیږي، د نړۍ سره د رسمي تعاملونه لري، د افغانستان د خلکو په خوښه نه وي راغلی، په نړیوالو تعاملاتو کې برخه ونه لري، دا به ډېره تاثیر ګذاره ونه اوسیږي. متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو تور ټکی ګرځېدلی دی.
او د بغلان په سیلابونو بیا د یوې اونۍ په تیرېدو لا هم له قطر او جاپان پرته د طالبانو په شمول نړیوالو مرستندویو سازمانونو د بغلان له سیلاب ځپلو سره د پام وړ مرسته لا نه ده کړې. د طالبانو اقتصادي معاونیت یوازې د بغلان د سیلاب ځپلو سیمو ننداره له هلیکوپټرو کړې ده او د بغلان د پیښې قربانیانو ته د تدفین او تکفین کمیسون ټاکلی. په داسې حال کې چې افغان پانګوال میرویس عزیزی 50 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې او د دې تر څنګ 2 ملي لوبغاړو راشد خان او محمد نبي خلکو ته د خوړو رسولو او آنلاین مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان وایي بغلان کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 40,000 ماشومان بې کوره شوي دي، 2,000 کورونه ویجاړ دي او ټول اټال 80,000 کسان زیانمن دي او هلته لا هم خلک د مرستو په تمه اندېښمنوونکي وضعیت کې پراته دي. ازادۍ راډیو ته د بغلان یو ځایي خبریال عبدالله حیدرزی د غموونکي ډالۍ په نوم د سیمې ځانګړی راپور رالیږلی او ویلي دي د بغلان د خلکو د لاسنیوي لپاره هیڅوک په میدان کې نشته.
سیلابونو د کلی بڼه بیخي بدله کړې او هر څه په ویرانه بدل شوي. دلته پر دې لارو پلی مزل ناممکن دی. د سیلابونو اغېزې او ویجاړي لا هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. دلته یو وخت کورونه آباد و خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼې پراته دي.
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو چې یو بستکلی د اوبو لاندې کېږي هغه د بغلان ولایت د شهر جدید ولسوالۍ لکیانو سیمه ده. تصویرونه دغه سیمه کاملا د وبولاند سو خلکو ته ډیر مالی او ځانی ځانونه اړول دي. دا چې د خلکو ژوند څنګه دی او په دې څه تیریږي لمو سره پات شي تاسو ته اړوند معلومات درکړو.
په کلي کې وروره مازیګر سلور بجې درې نیم بجو شاوخوا باران وسو با سیلاب راغی. سیلاب سره هغه ګیرې ته نور منګه د خپل کور نه سو وتای سر دغه جنه کې خوله بامبو ته جیک سو خوشیل راغی انډیواله مالونه حال ټول تباه سو.
د خلکو پر مخو د سیلابونو لامل د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو مړینې، فقر، بیوسۍ او اقتصادي ستونزو نښې لورای ښکاري. سیلاب ځپلو د خپلو کورنیو د بیا جوړولو په اړه راته وویل. یو څوک چې د ماښام ډوډۍ ون لري نو څنګه به د کلونو جوړ شوي کورونه او سرپناه بیرته د پخوا په شان ورغوي؟ د دوی په څیرو ناهیلي لورایا څیورې غوړولی. دوی وایي مرستندویه بنسټونه دې ورسره د سرپناو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ډوډۍ د خوراک پیسې نشته دي چې موږ ډوډۍ وخورو. دا کور به څنګه جوړ شي؟ په کومه پیسہ به جوړ شي؟ د کومه کار څخه اوبه وړي دي؟ لاړل تبا سویچ نشته دي
یاره. مکتب خو یو مکتب جماعت پاتې د نور فرس هم د لاسه ورکړي دي. ځکه چې کورونه جدي ټول خراب دي. هلاکه هیڅ ایشو واسم میم دغه یو کورم لره دغه نور نم ځکه لرنو بل شه لرنو دغه یو کور لره دام هم.
زموږ د مستند انزور پای خوده وی ژورې ویجاړی د وحشت پیل. دغه سیمه په بشپړه توګه سیلاب ویجاړه کړې ده. هیڅ کور پکې روغ نه دی پاتې. ښوونځی، مدرسه، جماعت هر څه پکې ویجاړ شوی دی.
خانه ما از لب سیل برس موږ د خانه خو تازه مروسی هم کړیم. وسایل کلیم رو بردگیست. یک پرده یادگاری از ما مانده، یک ساعت، یک قرآن کریم، قرآن شریف مانده. دیگه چیز به ما وجود زماندگی نیست. کل وسایل ما سیل بردگی است. یا خود باقی مانده.
د کلی منځ ته داخلي گو. په نری ویجاړه شوی کوڅه کې خلاصتمی د لومړی ځل دی چې بے صاحب کور ته پرته له اجازې ننوزم. د سیلابونو لامل د ویجاړ شوو دیوالونو خفه څیره انسان جړوي. د دغې خونې پر دیوالونو یوازې زموږ سپیشلی کتاب قرآن کریم پاتې او ورسره د دیوال په پورته برخه ساعت د کور د خلکو له شور پرته ټکا کوي. د دې رنگینې خونې په لیدو فکر دې هلته بیایي چیرې چې صاحب به یې له خپلو بچانو سره خوشحاله وخت پکې تیراوه. له دې ځایه د هغه نړېدلو کورونو پر لوړ ځو چې خلک یې اوس د خپلو نړېدلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره لاسونه بډوهلي.
خانه از بین رفته. ما همیشه همی چیز میز خودم میگیم که بکشیم بیرون نوسو قلاچ کنیم. دیگه چیزی زندگی ما نمانده. دیگه ای از شوشتن هم نیست، از بردن هم نیست. بیخی تباه و برباد شدیم ما مردم.
د ویجاړ شوي کلي په یوه څنډه کې مو سترګې په سیارو روغتیایي ټیمونو ولګېدې چې د دې سیمې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم پټۍ او ورته نور درمل ورکوي. یو کارکوونکی راته وویل سیمه کې پراخه او لا ډېرو روغتیایي بنسټونو ته اړتیا لیدل کېږي چې دلته راشي او د خلکو ستونزې حل کړي.
یک را زیاد مریضا را ما دوا دادیم که بیش از 120 مریض در اینجا تا حال ما تانستیم برشان دوا بتیم و همچنان جراحات را که داشتن ما پانسمان کردیم. خیلی خانه در اینجا تخریب شده. خیلی خانه هسته که وسایلش تخریب شده. مردم بسیار در یک وضعیت اسوار قرار داده. امیدوار هستم بگم محصاد نهاده هم که دستشان میرسه به مردم ما و شما خدمت کنن.
بلخوا پیخو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسولین وایي د بغلان په یو شمیر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 115 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 215 نور بیا ټپیان دي او دغه راز په زرګونه کورونه نیمه یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي.
بدبختانه د هیواد په شمال بغلان، تخار، بدخشان، هرات، غور ولایتونو کې دغو سیلابونو ځینې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د دغو زیانونو له جملې څخه تقریبا او تخمینا 132 کسه هیوادوال لزون له لاسه ورکړی او تقریبا 226 کسه هیوادوال سرسری او ستی زخمیان شوي دي. تقریبا 8900 کورونه په کلي او جزي توګه ویجاړ شوي دي. تقریبا 3910 مواشي هم تلف شوي دي.
په بغلان ولایت کې یوازې شهر جدید ولسوالۍ نه، ورسره جوخت، نهرین، بورکا او مرکز پلخمري هم هغه ولسوالۍ دي چې د رامنځته شوو سیلابونو له امله سخت اغېزمنې شوي او خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې ډیری کورنۍ یې اوسمهال د شنه اسمان لاندې پرته له سرپناه شپې او ورځې تیروي دغه خلک تر بل هر وخت د مرستندوی خیریه بنسټونو لاسنیوي ته سترګې په لار دي.
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي چیرنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفي الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. او که څه هم طالبان افغانستان ته د سیاسي کمیسیون له لارې د 800 سیاسي شخصیتونو د ورسنېدو ادعا کوي، یو تازه د کونړ د پخواني والي وحید الله کلمزي د ورتک خبر هم ورکړی، خو په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې دوی د علاګل مجاهد په نوم د ولسي جرګې یو وکیل د دوم ځل لپاره نیولی، او په ننګرهار کې بانفوزه ولسوال حاجي غالب بیا ادعا کړې چې د طالبانو له لاسه بیرته جلا وطن شوی دی. د طالبانو کمیسیون د علاګل مجاهد د نیول کېدو په اړه سپیناوي کې ویلي، نوموړی د قاري سید الله په نوم د یو کس د وژنې په دوسیه کې نیول شوی چې قاتلانو یې اعتراف کړی و د دغې وژنې لپاره ورته علاګل مجاهد پیسې ورکړې وې. خو بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو سرسخت تیم مخالف ولسوال حاجي غالب په یو ویډیوي پیغام کې ادا کړې ده چې د تماس کمیسیون له لارې افغانستان ته ستون شوی و، مګر بیرته مجبور کړای شو چې هیواد پرېږدي، او اوس یې طالبانو د زوی په کور چاپه وهلې ده.
دا د پلانې کړی که مړین کړي که ارڅ هم کړي، خو تاسو بخنه کړي، تاسو بخلي یو ستاسو مشرانو، بیا د مشرانو خبره نه منئ، بیا خو نو اسې وایي اسې په لاډوګانو کې او په دغو کې وایي چې مونږ سلح ده، مونږ دا دي، مونږ معافي ده. معافي دې ته وایي چې زه دنه راوتښتېدم، معافي دې ته وایي چې زما زوی ونیسي، معافي دې ته وایي چې نور ماشومان ته وځوري، معافي دې ته وایي دا معافي ده، دې ته معافي نه وایي.
تر دې وړاندې د ولسي جرګې یو پخوانی غړي شاپور حسین زوی هم ادعا کړې و چې له راستنېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت کې ځینې کسان ستونزې جوړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعال کسان د ځینو پخوانیو چارواکو د نیول کېدو او د طالبانو لخوا یې د ځورولو هرکلی کوي. دغه فعالان په دې اند دي چې یو شمېر پخوانیو چارواکو خلک د خپلې زورګویۍ په دوران کې تر پزې راوستي، خو ځینو بیا نیوکه کړې ده چې طالبان په دې کار سره د بخښنې او خلکو سره د سولې ادعا دروغجنه ثابتوي.
دا د عواقب ډېر بد وي، او دا سینه شي چې بیا به په دې خپلو کړو دغه کوم اعمال او کوم کړنې چې دوی ترسره کړي په دوی به بیا دوی خپله پښیمانه وي. ولس خو دغه وطن دی، د افغانستان کې ټول پراته یو، ټول ژوند کوو، ټول وطنوال مو په همدغه هیواد کې دي، لس کاله، شل کاله، دېرش کاله. خو هدف دا ده چې د ولس سپکاوی او د ولس نه ځان پورته ګڼل دا بی عدالتي ده.
او بل غاړه کسه هم طالبان ځانونه د خلکو استازي او لولس سره ټوکېدلي حاکمان بولي، خو د دې ډلې د یو شمېر غړو په وروستیو سرګندونو کې داسې ښکاري چې ځینې مشرانو یې درک کړي ده چې خلکو ترې فاصله نیولې. تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله اغا کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي، او خبرداري ورکړه چې دا ډول کړنې به د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. هغه ویلي د طالبان ځان د صحابه او ځایناستي بولي، او د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسیدلي دي، خو اوس یې وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
خپل نشیشتو برخاست هم باید ساده کړو، د خلکو سره ملاقاتونه هم باید ساده کړو، د خپل ګرځېدل ور ګرځېدل هم باید ساده کړو. موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو، صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې موږ کوو، څوک به ورتلای نه سوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوای ورسره کولای. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر د ولس زموږ څخه مخ واړی پر بل خوا.
دا به داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته د طالبانو د څو ځایي مشرانو کلیپونه هم رسېدلي چې د طالب وزیرانو د شاه خرچیو او ډېرو ودونو په تړاو نیوکې پکې کړي دي.
افغانستان ملایان اور یو طرف طرف کو تو توجہ کرے دے اگر کہ امیر المومنین دا فرمان مارا گلے کہ چمسیران بدر مسلرا مقصد وے کہ و شریعت کرا وادی کو پیمارت پیسو خو مکوا کتا دی امارت کو پیسو دا خج کڑی کتا دی پیسو مال کو پیسو دا خج کڑی خدا دی پجا کدا کو مکہ الا دی در تفند کی لتان با خدا مقتبل کو مشرا کی
تیرا بے شک
کہ پہاڑ ڈالا کہ خلق او خلاف خرگم شتا. خو منګ او تاسو چې په دې ټولنیزو رسنیو کې وینو، په سوشل میډیا کې منګ او تاسو وینو، یو شمېر د دوی دغه مشران او قمندانان دا رښتیا هم له ولس نه ځان ډېر پورته ګڼي او اصلا ولس ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو په دغه حالت کې دا بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې نورم پسې را ډېرېږي او ښکاره خبره ده چې یو ورځ نه یو ورځ به ولس له دغې وضعیت نه او له دغه حالت نه دوی به په تنګ راشي او بیا به هغه خپل غبرګون ښکاره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پر مهال طالب وسلوالو یو وار بیا پر ولسي خلکو ډزو کې درې تنه وژلي او یوولس نور ژوبل شوي او داسې ښکاري چې لا هم هلته خلک د طالبانو په اقداماتو ناراضه دي. همداشان د تېرې اونۍ په سر کې د ننګرهار په ولایت کې د ځمکې په سر په نښته کې د یو طالب وسلوال په ګډون درې تنه وژل شوي. د طالبانو ولایتي ادارې که څه هم د پېښو د پلټنو خبر ورکړ خو ټینګار یې هم وکړ چې دغه خلک د غصب کړي ځمکو په سر وژل شوي دي او که څه هم طالبانو بیا بیا رد کړی ده. خو د امریکا د سول انسټیټیوټ یا یو آی ایس پی وای له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش، خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدلې شوي دي او په وینا یې چې د ایران په کرمان، روسیې په مسکو او یو شمېر نورو سیمو ترهګریزو پېښو ته په پام د داعش لخوا په امریکا او متحدانو یې د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. راپور کې زیاته شوې ده واټه د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې مخکني مشر ایمن الله زواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ځای ورکولو او مالی ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور په بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ځپل به د سیمې ودونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او کنه. د امریکا د سول انسټیټیوټ په راپور کې لیکل شوی چې ترهګر د خپل مخه په پوره کولو وتوانیږي، نه یوازې غموونکي مرګوب لبه ولري بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به هم خورا منفي اغیز ولري. له دې وړاندې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم له افغانستانه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلی وه خو د طالبانو حکومت بیا بیا په ځلونو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
کاملا امکان لري چې د دوی په وجود کې د نورو ترهګر ډلې په افغانستان کې وده وکړي ځکه یو داسې رژیم په افغانستان کې حاکم دی چې هغه باندې د ولسی نظارت نشته دی. کله چې په رژیم باندې په یو دولت باندې د خلکو نظارت نه موجود، خلک هلته عملا برخه نه لري په دولت کې او نه خبریږي چې څه روان دي، تصامیم په څه نیول کېږي، بودیجه یې چیرته مصرفیږي، افغانستان ته څوک راغلل، له افغانستانه څوک وتل، ولس اصلا نه خبریږي د دغسې مسایلونه. نو په داسې په دغسې یو وضعیت کې چې دی هلته د نړیوالو ترهګرو ډلو د جرمي شبکو وده چې ده د هغو راټوکېدل هلته او هغه دنیا ته په تهدید باندې بدلېدل هغه کاملا امکان لري او دا دا بعید نه ده چې دنیا دې یو ځل بیا له افغانستانه وګواښل شي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په افغانستان، پاکستان او کشمیر کې د ټولنیزو رسنیو ګرم موضوع د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ غوښتنې پراخ لاریونونه و چې لږ تر لږه 50 کسان پکې ژوبل شول او کشمیریانو ګڼ پاکستانی وسایط د اعتراض په ډول وسوځول. د لاریونوالو مشري ضعیف فعال سردار امان کشمیری پر غاړه اخیستې او هغه مهال په اخو ډب واوختل چې پاکستانی نظامیانو درې کشمیریان په ډزو وشتل. سردار امان کشمیری د پاکستان حکومت ګواښلی چې کشمیر وزیرستان نه دی او تر څو یې چې د خپلو خلکو لپاره بنیادي حقونه او ازادي نوي ترلاسه کړي آرام به نه شي. بلخوا پاکستان تر خپلې ولکې لاندې کشمیر ته 23 میلیارده کلدارې انکشافي بودیجه اعلان کړي او لاجنوالو ته یې د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. خو د لاجون مشران ویلي حتی د مذاکراتو په صورت کې به هم د دوی اعتراضونه روان وي. تیرونه د غور ولایت په فیروزکو کې د طالبانو له پیلوټانو څخه د افغان پخوانیو ځواکونو د چورلکې غورځېدو پراخ غبرګونونه پارولي او ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو دا ډله له ملي شتمنیو سره په بې احتیاطۍ تورنه کړې ده. یو شمېر نور فعالانو بیا د طالبانو د پیلوټانو د روزنې په څرنګوالي نیوکه کړې او وایي طالبان د خپلو جنګیالیو له منځه د چورلکو د الوزولو او په دې برخه کې د روزنې لپاره د وړ کسانو انتخاب نه لري. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت منلی چې می ولس موډل روسی چولکه ایل جنگیالی وغورځیدل چې پکې یو تن مړ او دولس نور ژوبل دي. وایي دا ام آی ولس ډول الوتکه په مرکزي غور ولایت کې سیم ته د لویدلو کسانو د رایستلو لپاره تللې وه او په دې ترڅ کې د تخنیکي ستونزو سره مخ شوه چې د بیړنۍ ناستې کولو د هڅې پر مهال لویدلې. د طالبانو جنگیالیو تر دې وړاندې هم یوه څرخکه د تمریني پرواز پر مهال وغورځولې وه. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله کوچنۍ خو ګرمه موضوع په جلال آباد ښار کې د طالبانو لخوا په 5.5 میلیونه افغانیو د تبلیغاتي سکرین لګول وه چې د دې ډلې په حکومت کې د فساد د رابرسره کېدو اشارې لرلې. طالبانو که څه هم پر دغه سکرین د خلکو د پام جلبولو لپاره لومړی وار له پاکستان د افغانستان ګټلې کرکټ لوبه نندارې ته کې خو د خو په ټولنیزو رسنیو د دې سکرین له موضوع نه مسخرې جوړې شوې او ګڼو کسانو په دغه سکرین د پاسه کومیډي ویډیوګانې ایډیټ او فوټوشاپ کړې چې په دې ډول یې خپل اعتراض هم ښکاره کړ. بل موضوع بیا د طالبانو له صف نه د حمید خراسانی د جلا کېدو و چې خپل وسلي او د موټرو کاروان د طالبانو مسولانو ته په دې بهانه وړاندې کړی چې ولې د څلورم واده پر موضوع د طالب سوشل میډیا کاروونکو لخوا توندې نیوکې وشوې. ګڼو فعالانو ویلي حمید خراسانی به داعش ته ولاړ شي خو ګڼو بیا ویلي نوموړي د طالبانو په لیکو کې د خپل قدر زیاتولو لپاره دا کار کړی دی. خو تر ټولو جالبه بیا په سیمه ییز او نړیواله کچه ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو لخوا کابل کې خلکو ته د لایسنس ورکولو د پروسې ویډیو وچې بحثونه جوړ کړل. په خبره شوې ویډیو کې ښودل شوی چې د طالبانو د کابل د ترافیکو لوی رئیس څه ډول د خلکو څخه په غیر منطقي ډول د لایسنس لپاره ازموینه اخلي. د سیمې د هیوادونو کارونکو د افغانستان په ترافیکي سیستم حیرت ښودلی او ویلي دي چې څنګه په یو هیواد کې په دا ډول د لایسنس ورکول شونی دي او څنګه دغه هیواد کې خلک د ترافیکي پیښو نه خوندی ګرځي. خو نورو فعالانو بیا نیوکه کړې چې د طالبانو د ټرافیکو ریاست دغه کار په نړیواله کچه د افغانستان د لایسنس لرونکو لپاره ستونزه جوړولی شي. او دا ونه جالب خبر بیا افغانستان اوري چې د روزګان ترینکوټ کې د محمد صادق په نوم یو کس له څلور مېرمنو نه د یو شپې اولادونو پلار دی او دا مهال 250 اولادونه ژوند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون وایي محمد صادق خپل لومړی واده څلوېښت کال وړاندې کړی دی او دا مهال 28 زامن او 24 لورګان لري خو 9 نور ماشومان مړه شوي دي. جالبه خدا ده چې محمد صادق خپل دغه ماشومان او مېرمنو ته یوازې درې اتاق کور تر اوسه برابر کړي او اقتصادي وضعیت تر دې حد خراب ده چې ماشومان ته په ماړه ګډه د یو وخت ډوډۍ ورکولو توان هم نه لري. هغه د خپل ماشومان روزنې ته هم اریان دی او له خلکو یې مرسته غوښتي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي.
څلور ودونه مې کړي دي تقریبا یو مې په تېر حکومت کې کړي دي هغه د چیر نظام چې و هدف مجاهدینو شپې چې و بل مې په طالبانو په تیرو طالبانو کې کړی دي بل مې په تیرو طالبانو کې بل مې په دغه تیر څو په دغه حکومت کې سره څلور ودونه ما کړی او ماشومان د خدای مال د 50 تنه اولادات.
خو له روزګان ور اخوه مو کندهار نه خبروم چې هلته په لومړي وار د وخمرغانو یا شترمرغانو فارمونه د ډېریدو په حال کې دي. په دغه ولایت کې دا مهال د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به د غوښو قصابي هم په ښار کې فعال شي. د شترمرغانو کنداري فارمداران وایي دی ولایت ته شترمرغان له هرات نه راوړي دي چې یوه یوه هګۍ 15 کیلو ده خو دا چې په روزنه ډیر نه پوهېدل نو ډیری ترې ناروغۍ مړه کړل. فارم لرونکي وایي خلک یې سیل ته ورځي خو داسې خلک هم شته چې شترمرغان ترې د ساتنې او باغچو د زینت لپاره وړي. په ورته وخت کې د شترمرغانو فارم لرونکي د طالبانو له حکومت د دغه مرغانو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا نجیش نه نیمه دی راته څخه راوړلو او شپږ دانې مې بل چا باندې خرڅ کړل نو بیا موږ سره پیدل نه دی وسره په خوراکاو په دیو په دوا او په شو مو سر نه خلاصې دی نو سره څخه مرس ولله چاو پښې کړې سولې سره څوک مریضان سول مړس ولا او دا ولا نه وس پات دي دا نو مخ پر غچدون شاله روان دي اوس ای چور امر کیږي کوم تکلیف کوم مشکل نه دی پرسوي دي ساتنه موږ چیسته پاره کوو د پارم د پاره کوو چې اګي واشي شانه دي سی خلګي را سخه یو سی او اوس موږ خلکو تور کړی دي خلکو را سخه وړي دي
تقریبا و د وی میاشت و چې موږ راولل نو بیا خوراکام ور برابر کړ خوراکام ور کوله اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلې دي نو خلګي سخه راځي سیل کې خلګي ګوري خلګي وړي دا د خلک د شو د پاره په دابخ چو په باغو کې لقي خلګي باغو د پاره وړي دا تقریبا 3 متره جګوالي لري دا غیاګي د دینه ده نو دا غیاګي د بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیره غیاګي ده خوشپیش چې وچ شپشت فلور او جواري وسوکو نور خوراکه نه پکښنی والی باندې خوراکه نه جلاده او وس خوراکه وچ شپیش دي او جواري دي او بور کوو دا په خپل وخت باندې
او پام دې سره آزادۍ رادیو نه د نن و مورز عمران غاړم خو هر ونی د ونی د پیخو د جوړ تحلیل لپاره ل ما سید شینواری سره د آزادۍ په پاڼو خپل